د ترکیه ولسمشری مانی ویلی چې اردوغان په دې ټلیفوني مکالمه کې په سویډن کې د ټوریزم ضد قانون ته په اشاره خپل امریکایي سیال ته ویلي چې سویډن پر سم لوري ګامونه اخیستي، خو په وینا یې دغه ګامونه د سویډن په خاوره کې د کردستان د کارګرانو ګوند یا پی کی کی د پلویانو مظاهرو ته د اجازه ورکولو له کبله ګټور نه و. د ترکیې د ولسمشرۍ ماڼۍ په وینا اردوغان او بایډن موافقه وکړه چې د ناټو د روانې سرمشریزي پر مهال په مخامخ کتنې کې پر دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ایزو مسایلو خبرې وکړي. ټاکل شوی د ناټو دغه سرمشریزه سبا سه شنبه او چهار شنبه د لیتوانیا په پلازمینه ویلنیوس کې جوړه سي.
هیلو وړانګا رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو دوستانو، سلامونه او نیک هیلې می ومنې. هیله ده چې تر دې دمه مو د هیلو وړانګه ډراما اورېدلې اوسي. هر کور زوړ یا نوی، غټ یا وړوکی، ښکلی یا بدرنګه پخلنځی لري. دا ځکه چې پخلنځی د کور د زړه حیثیت لري. دې ته ورته زموږ او ستاسو روغتیا او سلامتیا د کور پخلنځي سره تړلې ده. ځکه خو د پخلنځي پاکي او صفایي ډیره مهمه ده. پکار ته چې د خپل کور پخلنځي تل له کثافاتو، حشراتو او مکروبونو څخه پاک وساتو. د هیلو وړانګه ډرامې په راتلونکو برخو کې به تاسو درنو ته د پخلنځي په هکله غوره سلامشورې درکړو. پاک پخلنځي، پاک خواړه او روغ صحت سره تړلې دي.
وایم سنگینا کور دل غلر ډکشه دا دوره قمه غنم دی ولی راوړي.
پاسل کې باید زمونږ په وړو کې سبو سم غټوي ترڅو زر حسم شي. له دی واجن تور غنم سپین سره یو ځای غډو او له خوړلو یې خواند اخلو.
په هیګم دا کارونه شبنم خزته ده کې چې ماشوم لري. خدای زه به خبره خواندم چې د خزر اختیات مې پامونه ک او د بی غوري نه په ماشوم را شو.
خدای دی وبخي. دا خبرم ده او د دې ترڅنګ زمونږ ټولو ته هم غټل لري. باید خپل روغتیا ته مو پام وي.
وایم کور دې زمام له غلې ډک شي. ما تا ګوره چې ژرنده ګړه یم او لا تر اوسه په دې نه مزونه نه پوهېدم.
دا د ښه شو چې خبر شوې.
خو اوس به د سنگین جان د غنمو هم وخورم او ښه به یې ورته وړکم چې د ډوډۍ خوراک خوان ورکي.
وای ملا دې راته لره.
ښه نو تاسو کینې خپلې قیسې وکړئ، زه درنه لاړم.
چیرته روان شوې خوشحاله کا؟
و ګورم چې د خاکانداز کاریګر راغلی او کنه. بیخی نا وخته شو.
ظالمان که خوشاله کا خپل کور جوړ کړی وای دومره موده کې به وختي اخلاص وو. خاکانداز نشه بیخی قصر شه.
بی غوري زمونږ د ټولو ده. کنه یا وشاری چاره ده، یو هفته کې خلاصيږي.
آی کور دې د سبوزدار غنمو نه ډک شه. مو که دومره تکړه وای اوس به د خوشال خیلو کلی په خار بدل شوی وای.
دا سمه وای چنار ګله نام خدا خلق ډیر تیار دی. اڅه وکینو خپل ژوند او کارم لري.
وایم کور دی لغه لډکشه تمولا جب زورا ور سړی ام په میخ وای ام په نال وای بی غوري کو او بیا وای چې کال لرو.
بل جنا ماتم دوخان زی کتابونه واخله چې سبقونه پیل کم ګنی ډیر به روسته پاتشم.
ریختیا وای لوری، مگر زمونږ په شاخوا کې څو ځای نشته. آن د ولسوالۍ بازار نه بمتیریږي چې بیا خوانځي ته رسیږي.
نو بیا څه کوي؟ پرېږدې چې لور مې د پوهې او نابغتوب سره بې سواده پاتې شي.
ما چیرته ویلې دي چې زده لاړ نه شي؟ خو باید یو لار او چار ورته پیدا کړو. یوازې زمونږ لور خو نه ده، د مولوي صاحب لور او د نورو کلیوالو لورګان هم دي.
ټول به یو ځای لاړ شو.
یوازې تګ مو نه دی، باد او رخ د لارې یخنۍ او ګرمۍ هم ده. بیا امنیتی خو پر ځای پرېږده چې یو نیم کله په مخ کې راځي.
ولې؟
مقصد مې نااهله او مزاحم خلک، ماشوم ځورونکي او هغه کسان چې د نجونو ښوونځي تک سره جوړ نه دي او همداسې نور په زرهاو نورې خبرې او دلیلونه شته دي.
ستړی مشه سنگین لالا.
سلام ټولو ته. جوړه وسې ملالی جانې.
وعلیکم. شبنم دې څه کړه؟
ویدا شوې وا. غاک مې ونه کړ. آرام مې پرې خوده.
ښه دې وکړه سنگینه زوی. پرېږده چې منظم استراحت وکړي. ډېر ورته ښه دی.
لالا ما وی چې له خیره راته د ښوونځي کتابونه راوړې چې ویل ولم.
د ملالۍ پلاره ګوري چې خپله عریضه یې ورور ته وړاندې کړه.
د هوښیار بني ادم نه جار شم. رښتیا سنگینه زویه، همدا اوس د ملالۍ د ښوونځي په اړه مو خبرې کولې.
هو، باید غم یې وخورو.
څه رقم؟
ټول هغه کورنۍ چې ښوونځي والا اولاد لري لاس دې یو کړي او د استاد فیروز موټر دې په کرایه کړي تر څو نجونې یوسي او راوړي.
سنگینه زویه، څوک پیسې لري او څوک نه لري.
هغه څوک چې د ټولو نه ډېرې پیسې لري د ناتوانو برخه دې هم ورکړي، هر اقل ثواب خو یې کېږي.
زوی جانه، دا ستا د ښه نیت نه ده، خو څوک دا کار نه کوي.
مور دې رښتیا وایي زویه.
تاسو خپل فکرونه وکړئ. که مجبوره شم په پښو ښوونځي ته ځم، خو د کور په کونج کې نه کښېنم. پوهېږي چې زه راتلونکي ته مې په زرا ویلي لرم.
ویلې دا خو ژاړي.
اوهو ملالۍ لورې، مه ژاړه نو. ولې ولې د پلار جګر خونه کوې؟
غلی شه ګرانې خورکۍ، هیڅ نه شو. یو باسکیل اخلم او تا وړم او راوړم. غلی شه نو، مه ژاړه. غلی
د یو دوه د درې
غلطی مه کوه ګوره همته. مصیبت لا تر اوسه درې نه دي پوره شوي. او په دې کار کې غواړي چې را باندې چل وهي.
یار دې چلو، مونږ خو بیر دی ویلو ته پرېږده چې درته مې وسپارلې. بیا زر ځله حساب کا.
رښتیا وایي، اصلي خبره ستا هو ده. ښه 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 ده.
دغه دی دی پنځه چیشي پنځه سوه در واخله.
راکه وایم، الله دې راکړي خیر. تراکته یو دی. اوه واله که همته مصیبت. ها وګوره دغه، وګوره دغه سنډیش کېدلې ده. دا وخت وخت
سم دی. وروره ډېر وڅرګې تو مکوه.
ګوره ماته مصیبت، زما کولنګي چرګو باید ستا نوټونه هم اے نیوی نیوی ویو. داسې کاغذ پیچ لکه چاړه سړي ګوته پرې کړي. دغه څه
زلاله، ستا کولنګي چرګم چندانې نه و. لوڅه غاړه وه چې څنګه دې چرګو هماغه سیم پیسې درکړي. در واخله.
وایم کور دې لغلې ډک شه. رښتیا وایي نو. خبره ډیره موک دوا د همت نه چې هم دومره لاس ته راغلې معجزه ده.
غلی شه، همت هر څه کوي خو د خلکو مال نه خوري.
ته هم پوهېږې وزم چې همت څومره نور کمال نه لري. ښه ده، زه خیر بیسې.
ښه شو چې دا معامله مو په خیر خلاصه شوه.
صبر صبر، چیرته چوتار خانه؟
ولې بیا څه خبره شوه؟
ځان مه تېروه.
د څه نه؟
د سپینو زرو کړی څه شوې؟ هغه څه
کومې د سپینو کړی؟ ما سپین مین نه دی لیدلی. خبر چې ته څه شی وای؟
ګوره ماته مصیبته، ما سره چل مه کوه. لومړی ځل مې درته وویلې چې کړی غوښتونکیم، اوس هم درته وایم. هو ځان مه تېروه.
نه پوهېږم چې څه اوتې باوتې وای. هغه د چرګ دی و تاوان مې درکړ، خو کړی مړی مې نه دی لیدلی او نه یې پېژنم چې څه رنګ دی.
واه واه، کور دې لغلې ډک شه. اوس ښه شوه، مصیبت بیخی کړی نه پېژني.
د چنار پاڼې یا ګل؟ شاید د چنار چینجی اوسي. ستا یې زموږ په کار کې غرض نشته. د ځانه د تروو مچ مه جوړوه چې بیا دې خفه کومه.
حوصله وکړه حوصله، خبرې تر دې ځایه راغلې، لږې پاتې دي. ولې ځان جیګر خونه کوئ؟ چنارګله ته غرض مه لره، پرېږده چې په خپله یې حل کړي.
نه خوشحاله کا، چنارګل زما یار دی، باید دی چې زما پلوي وکړي.
وایم کور مو لغلې ډک شه، زه د حق پلوي کوم. تر کومه ځایه چې ما د عاشق چر کتلی و، دا دوه ګناهګار سترګې مې په سپینو کډیو لګېدلې وې. نور نو زم نه پوهېږم.
وایم چې خدای دې اجر درکړي. او ای ماته مصیبته، ته پوهېږې چې چرګ هغومره ارزښت نه درلوده، خو د سپینو کړی عین د غور نیکنه مې میراث راته پاتې و. که قیمت یې وای نرخ پرې نه شي ښودلی. او ما ته یو دنیا ارزښت درلوده.
اوس نه ښه شو، لکه چې کوزه د لیم خرچه شوه.
زه کوزې وزې سره کار نه لرم. همدا اوس چرګ مې هم ډېر خفه کړی نه یم، خو زړه مې د سپینو کړی پسې نږدې دی چې وچوي.
لا حول ولا. وایم خدای دې زاره ترقه که. شکر دې وباسه چې د چرګ تاوان مې درکړ. نورو د سپینو کړو خبرې راته مه کوه، نه مې لیدلی او نه تاوان درکوم. لاز تر لندن خلاص، زه چار چرته ځي.
دغه دی اوس ښه شو. خو خدای چې پلار نه ډول غاړه ته واچوم کنه، ټول کړی در باندې خپروم. د ځمکې وي که د اسمان نه وي، د سپینو کړی در نه اغوستونکی یم.
رښتیا یې ویلي، که دواړه خواوې جاهلان وي نو که زنځیر ویشلوي.
اومه جانا چیرته منډې وهې؟ نه چې شاده مخه کړې.
دا خو سنگین دی. سلام علیکم سنگین ورورا. نه والا بس پریکړه مې وکړه چې پس له دې نه د غره ختو ورزش وکړم. زما په خیال دې نه بل ښه ورزش نه پیدا کیږي.
ستړی مشې، ډېر ښه کوې. د دې ارزښت لري چې زه هم درسره جوګه شم. دا کار دې زه هم والا چې واڅولم.
ټوکې مه کوه سنگینه.
نه والا جدي وایم اومې جانا، که یقین دې نه راځي همدا اوس درسره روانېږم.
اوس ښه شو، خوشحاله دې کړم. نو بیا درځه چې ځو.
راځه نه امیده. ته وګوره دې آزاده طبیعت ته، دا فضا چې د ښار دوړو او خاورو نه هیڅ اثر نشته. مونږ څومره بې خبر یو، ولې خپل روغتیا دپاره ترې ګټه نه اخلو.
سمه خبره کوې سنگینه. پوهېږې چې د غر ختل مې ډېر فکر نه پس خو اخلو. لومړی دا چې موږ د غریز کلي هلکان یو، دویم دا چې خرڅ او مصرف نه لري، یوازې د غره نه نور ځای نه غواړي. نو بیا دې نه نور څه ښه دي؟
زما په خیال نور هم باید وهڅوو. په ځانګړې توګه مشران خو دې ورزش ته ډېره اړتیا لري.
رښتیا وایې، موږ باید د مخې دا کار کړی وای.
خیر دی اومې جانه، وای چې ما هر وخت له اوبو ونیسه تازه دی.
هو دغه ده، د غره لمنې ته ورسېدو. لږ به دمه وکړو، بیا به ورشو.
رښتیا وایې اومې جانه، لومړی یو وړه سا نیسو، بیا به له هغه وروسته ورشو.
سمه ده. رښتیا ورینداره څنګه ده؟ پام دې خو ورته دی نو.
هو ښه ده، خو محسوسوم چې باید ملالۍ ته مې هم باید پام وي.
هوښیار او حساس خلک لا پام او ښه چلند ته اړتیا لري.
د شپې د خپل ښوونځي تاک ته یې پام و چې نوي کال ته باید ولاړه شي.
لا یو کال یې ضایع شوی، بې ځایه خو تشویش نه کوي. بیا لایقه نجلۍ ده، باید ورته ډېر پام ونیسي او د زده کړې زمینه ورته جوړه کړي.
خو د ښوونځي ستونزه زموږ او ستاسو کلي کې عمومي ده، باید ارومرو یو بنسټیز فکر دې مسالې ته وکړو.
ارومرو خیر دی وي، اوس خو به ختلو ته دوام ورکړو چې ځان مو یخ نشي.
سمه ده اومې جانه، درځه هلا.
دادا راغلم. سلام ترور جانې، ته یې وبخښې.
وعلیکم سلام لورې، ښه ویده شوې وې که نه؟ او که ما ویښه کړې؟
نه نه، وخته ویښه شوې وم، خو له یاده مې لاړه چې د کوټې ور پرانیزم. وبخښې.
نه لورې، ښه کوي چې د خوب وخت کې تړې، باید په آرامۍ سره ویده شي.
دادا دلته کښېنه ترور جانې، دې خواته
ژوندی اوسې، دلته په مځکه کښېنم. مخکې چې ویده وې له سنگین سره وغږېدم او تو مې ویل چې شبنم باید ښه استراحت وکړي.
زه نیکبخته یمه چې ستاسو کور ته راغلې. د ټولو ماته پام دی سنگین جان سره.
جار دې شم لورې، خبره دا ده ښه دی چې ویده شې، فکر دې ارامه کړې، استراحت درته ضروري دی. هغه پخوا وختونو چې یو کمبخت ښځې به ټول کور سنبالو، بیا هغه هم د خوښې او خسر کور، خپل لیورونه به یې هم سنبالول.
د خلکو فکر ورځ په ورځ روښانه کیږي. د همدې لپاره سبق او زده کړه هر چاته مهمه ده. خلک زده کوي چې صدقه خپل ژوند مخکې ویسي. ډېر مې زړه غواړي چې هغه ښځو ته چې کلینیک ته نه ځي ووایم تر څو په دې کارونو عمل وکړي.
باید وی وایې، هم خرما دی او هم ثواب.
هم دا کار به وکړم.
دغه دې روجی مبارک میاشتې کې هم سپاتې نه دي، خدای تعالی دې ټولو ته همت ورکړي چې د دې مبارک میاش عبادتونه په خطو غتر سره کړی.
آمين.
رښتیا وایي مولوی صاحب، خو ما ته یو پوښتنه پیدا شوه. دغه شرعي حکم د حاجي شیرین په برخه کې کروجه وخري څه دی مولوی صاحب؟
تو بس ته له لاسه، ولی یوازې حاجي شیرین وایي؟ پوهېږي چې عین شبنم د سنگین میرمن هم د شمیر کې راځي.
هو هغه امیدواره ده، ماشومې په ناس ده.
هو که ډاکټر ورته درمل ورکړي او یا ورته ووایي چې ماشوم ته یې روژه نیول نقصان رسوي، مجبوره ده چې خوړلې روژې پس له ماشوم راوړلو نه ونیسي. د ټولو ناروغانو او ضعیفانو چې پورته عمر ولري او ځاني خطر امکانات هغوی ته دي، همدا شرعي حکم ورکړل شوی دی.
هر یو یې کولی شي چې خوړلې روجې په مناسب ورځ بیا ونیسي، او که څوک د روجې د نیولو توان نه لري نو بیا دې فدیه ورکړي.
یا الله قربان دشم، ته څومره مهربان یې.
بېشک
یاره مولوی صاحب، ته هر کال تور غنم د ورېندارې په خاطر اوړه کوې، دغه د اوس دم بوجۍ په شا راوړې ده. خبر به در کړو چې مرستې ته مې چنارګل درلېږلی وه.
خیر دی، دا کارونه ما ته هم ښه دي، غړي مې فعاله وي او جوړ اوسم. خیر یوسې؟
نه مولوی صاحب، ته زموږ د کلي سرمایه یې، تا ته خدمت عبادت دی، الله جل جلاله به زموږ نه خوشحاله شي.
استغفر الله، زه څه کاره یم اوس چې ستاسو ملا شوی یم؟ په دې معنا نه ده چې زما ټول کارونه هم ترسره کړې.
مولوی صاحب، ستاسو عمر ډیر ده، د سپینې ګیرې په خاطر موږ تاسو سره باید مرسته وکړو، نورې ښېګڼې خو مو پر ځای پرېږده.
فرزانه خورې، مینه خو خلاصه شوه، اوس نو د ستاسو د ښو مشورو انتظار کوم.
شبنم رښتیا وایي، او دا تاسو په خپله پوهیږئ چې هر مور او پلار خپل لومړي ماشوم کې لږه تجربه لري تر څو چې ورو ورو زده کوي چې څرنګه اولاد لوی کړي.
لویانو رښتیا ویلي چې یو ماشوم لویول د یو خار جوړولو نه ګران کار دی. د ټولو مشورو سره چې در به یې کړم، دا ټکي له یاده مه باسئ چې مهمه خبره د امیدوارې مور روحي او رواني روغتیا ده. هر عمرو یوه امیدواره ښځه په لومړي قدم کې آرام روح او روان ولري او خوشحاله ژوند وکړي. له هغې د یوې امیدوارې ښځې د خوراک طریقه ده چې د یوې عادي ښځې دوه برابره خوراک کوي، خو زر زر او کم کم. او ته پخپله شبنم خورې، باید میوه او سبزیجات زیات وخورې.
رښتیا فرزانه خورې، ما خوځېدو ته نه پرېږدي، بېخي ستړی کېږم، پرله پسې آرام او آرام.
باید فعالیت ولري، هر ورځ لږ ورزش ماشوم ته د ګټه رسوي. مقصد درون بر مه اوچتوه او سخت کارونه مه کوه.
سنگین جانا، وا دې اورېدل؟
ما خو نو څه نه دي ویلي شبنم، مور جانا مې ډېر درته پام نیسي او خوځېدو ته نه پرېږدي.
سنگینه وروره، ته په خپله د ډاکټر صاحب له قوله ترور ته مې ووایه چې ګرځېدل او ورزش لږ او اسانه کارونه امیدوارې ښځې ته ډېره ګټه لري.
په سترګو فرزانې خورې.
د شپې په دې وخت کې څوک دی چې دغسې زنګونه وایي؟ بېخي غلی کېدل نه لري. ته ودرېږه چې پورته یې کړم. هلو، څوک یې؟
سلام علیکم دادا جانه، زه یم، زوی دی، شیرزمان.
څوک؟ شیرزمان یې؟ او دادا د جرجي، څه حال لري زویه؟
شکر دی دادا جانه. ادې مې څنګه ده دادا جانه؟
ته وګوره دادا، پیسې زه در باندې مصرفوم، پام دې ادې خواته ده.
نه دادا جانه، تمره ته ګرانی.
دادا دې در نظر کی، پوهېږم، مقصد ټوکه مې در سره وکړه. ښه ورکه که خبره د دې نه وکړه چې درس او سبق سره څنګه یې؟
ښه یم، ولا آخري کال مې دی، نور خلاصېږم.
ښه، نور څه پاتې نه دي، یو کال بل هم درته صبر کوو، بیا نو راشه چې له خیر سره کور او ژوند جوړ کې.
نه دادا جانه، باید موثري مې واخلم.
ولکه وایم، څومره وخت نور به د دادا او ادې نه لرې اوسې؟ ورپسې خپه شوی نه یې؟ ته څه رقم اولاد یې؟
خپه شوی یم، څنګه نه یم خپه، په همدې خاطر څو ورځې اختر نه د مخه راځم له خیره.
ښه، رښتیا وایې؟ وایم زر ځلې راځه. ښه شو چې ودې ویل چې ادې ته دې هم سترګې روښنايي ورکړم زویه.
رښتیا ادې مې چېرته ده؟
ترور کره تللې ده.
زما سلامونه ورته ورسوه، او دا چې ستا غږ مې واورېده ډېر خوشحاله شوم.
زه هم خوشحاله شوم زویه. نو بیا راتلو ته دې د استاد فیروز موټر راولم، پوه شوې او که نه؟
نه موټر ته ضرورت نشته دادا جانه.
څنګه ضرورت نه دی زویه؟ ته څه وایې؟ عین وایم، هغه شکلا خو پېژنې؟ هغه شکلا د ډول موله سره راولم، اخر د ملک اصغر خان یزبین زوی، پوه شوې او که نه؟ اورې؟ هلو، بله اورې که نه زویه؟ لکه چې قطه شو. ته ودره چې د استاد پیروز ته زنګ ووهم چې له خیره سره د هغه دی پیدا میکو. استاد پیروز په خپله دی. استاد پیروز اورې؟ زه یم استاد پیروز، ملک اصغر خان یم، اورې؟
مور جانه، شبنم خوری، غنچه گل ماما راغی. زما په خیال چې زمونږ سودا یې راوړې ده.
خور دی جار شا زمانه خو ملالی جان ډیره خوشاله ده
پختنه مکوا هر کله وای وراره می یو شان تور ته بي سبدي کی چې پختنه مکوا
ستړی
مشه غنچاګل ماما
سلامته اوسه جوړه اوسه
ستړی مشه غنچاګل اورورا
سلامته اوسه شبنم خوري
کومه سودا چې نوې می درته ویلی وو راولې دیدی
څنګه نه کومل چې تاسو لیکلو دانا دانا په دکاندار ملوسته او هغه سای می دی
وی جان څه ښایسته چمبیره وړې دي
دا دې دغه په سر پورا ده ګوري پوته کې سوري نه لري
دا غزه ته خو چمبم وغلی شي
د دنیا کوم کار دی چې زه بلار نه یم الله خیره د دلاور خان مسه پیدا شي جدا شکلات نشته زه په خپله ته خوشاله چمبا وهم
پام کوه چې شکلات خبرې نه خبر نشي کنه نور بده د کلی کیم پرې نګدي پویږي هغه او ځان احمد مصیبت سره وهي
بے غم اوسه د دلاور خان کړي ما سره ځان وهل نشي هغه که زور لري زه ژبه لرم ژبه داسې ملامت کوم چې په خپله رانه بخشش غواړي
مور جانې دغه چمبا واخله وګوره څومره ښایسته ده غواړم د خپل وراره د زیږیدو په ورځ ښه چمبا ووهم چې بیا ونه وایې ترور مې زما په پیدا کېدو خوشحاله نه وه
ستا د مینې کنډوسي کې نجار شوم ته ودرېږه چې غنچګل زموږ سودا راوخي
دغه دی جرنګانه هم ورته واخله
ماشوم په خپله سم جرنګانه دی لا تر اوسه د دې لوبو سامان اخیستو ته وخت شته
قربانې شم د خپلې ترور جرنګانه
زه ساعت ساعت بم خطیر شي داسې جرنګانه به مناسب کې شي چې ټوله شپه به مو خوب ته نه پرېږدي دا دې خورې دا د ماشومانو ته هرې رنګه جامې اوس خو هلکو نجلۍ معلوم نه دي ما ګلدار او رنګه واخیستلې
ښه دې کړې خیر اوسې
دغه دی دا م سپین او نرم سان چې ویلي مو ول د ماشوم اوګې او ټټر د پاره چې تړی یې تر څو چې توقاګ نه شي
توقاګ څه شی دی مورې
هغه خلک چې تاغونې کولی نه شي ماشوم سم په غېږ کې واخلي خوراکۍ توقاګ کېږي مخکې له دې چې توقاګ شي باید غم یې وخورو
ولې نه وایې چې څه په غېږ کې وانخلم
مه خفه کېږه ګرانې زمام نه دیز ده زمام لومړۍ تجربه ده زه ماشوم اخیستلی نه شم
والکانو څه مو وکړل تیار شوی
زه خو تیار یم همدا د ژرندې زاړه کالی مې اغوندم او بس
نه نو زړه دې شه د واده کالی واغوندې یا او د جمعه خاګل تلار شي
یاره کور دې له غلې ډک شه عاشقه ولې خلک زورې اسې یو خبره ول خلې مې وته بس تیار ناستې چې په خلکو گزارونه وکې او خبره مردار کی
او رښتیا بوس زمال ویلې نه واخلې او په خره بار کې هر څو پیرې چې شوي وېسې
داسه خو زموږ ټول اوراس د بوسو په وړلو کې تیریږي
دا ده بیا د بیا خپل خبره وکړه کومه لارې درته کرای نه کو ها کڅنګه
لا حول ولا توبه ساده لاسا شوکا ولې مې پاره خبره کې کار لري
خیر دی هر څو پیرې چې شوي خرم تیار شته د ثواب کار دی چې هڅومره ډیر کار وکي پاک خدای تاسو ته ډیر اجر درکوي
سلام سلام ټول ته سلامونه
وعليكم السلام
ستړی مشه خیالي
ژوندای اوسه سردار اکا
وایم کور دې لغلې ډک شه خیالي ګنا لاس کې دې څه شی دي چې ځان ساده دی راوړي
ډوډۍ ده دا مې مور تیار کړه ویلې چې شوکولا او چنارګل له نورو سره د جمعه د کاګل په اشاره خته دي ویلې چې زم غواړم په ثواب کې شریک شم دا زموږ له خوا یو څه
تیر دی خوکه چې زه وګورم څه راوړي
سپوختنه کوي اوس خدای خیر ورکي هر شی چې دی روسه به وګوري سړی به خیشر مې پختای
یاره هم خوشی خبري مکوي که خبري په پیسو وای دا دواړه به قرضدار وای
کې دې چې خبره په پیسو نه دي قانونو د دواړو لټوکو ټاکالو به برخښوي وای
هاي خیر وسله دې خبره سره ده کته نه وای موږ د سردار اکا د خبرو نه خلاصېدو
مو خو تیار یو لاړ به شو چې نا وخت نه شي زموږ راس خو ټوله دلته تیر شو
چنار ګلا تاول ډوډۍ ورسوا زخر اخلم بوس په بارام او دروړم
وایم کور دې لګلې ډاکشه خل تا سره بلد نه دی نشی چې لغته دروازه ای او غی دنیا ته دی ولېږي امداسه دواړه زو او ډوډۍ لزان سره وړو
اے ډیر جنجال مکه وای زه خپل ډوډۍ جمعه ته رسوم او مولوی صاحب ته ورسپارم
وایم کور دې لغلې ډاکشه بالکل سمدا ورزه د خیره
خانو چنارګل درزه چې لار سو اسه مورس تیریږي
رازه ده.
درنو دوستانو تاسو با اوریدلی وی چې ملالۍ تل خپلو همزول سره لوبې کوي او لوبو ته ډیره خوشاله وي. لوبې د ماشومانو جسمی توازن او همغږي کې مرسته کوي. وزن لرونکي لغاتونه یا کلمې په بیلابیلو شکلونو ویل د ماشومانو ژبه پیاوړې کوي او د تلفظ او خبرو پر مهال ورسره مرسته کوي. په لوبو کې وار او ونډه اخیستل په ماشومانو کې له نورو سره د اړیکو ټینګولو مهم مهارتونه ورزده کوي. په دې معنا چې په لوبو کې نوبات یا وار او ګډون ماشومانو ته سلوک او قانون ورزده کوي او په دې هم پوهیږي چې له خپلو همزولو سره څه ډول سلوک وکړي. لوبې هغه غوره لاره ده چې ماشومان یې په مرسته کولی شي چې خپل احساسات له نورو سره شریک کړي. د لوبو په مرسته د ماشومانو پوهه او سلوک وده کوي او ماشومانو کې نوښت پیدا کوي. نو تل هڅه وکړئ چې خپلو ماشومانو ته د لوبو زمینه برابر کړئ. تر بیا مو په لوی خدای سپارم. روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
آزادی ملما درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم. د آزادی رادیو د نن ورځې ملما مو شای په تاسو کې اکثره اوریدونکو و پیژنې. لنوم او ځخ سره شاید آشنا و اوسئ. له د مغشتې چې په پیل کې خپل ځان در و پیژنې.
زه خو خانجان الکوزی ما د میرجان الکوزی زوی او د کونړ په ولایت کې د سرکانو په یو سرحدي ولسوالۍ کې چې دیورن تچیر ما د نواپاس لاندې پرته ده ډیر لسوا او یو دیرشم کال کې البته په یو متوسطه د قانی کورنۍ کې زیږیدلی ما. او زما پلار په هغه وخت کې چې زه لا ماشوم ما د یو کورنۍ جګړې یا کورنۍ شخړې په نتیجه کې شهید شو او مړ شو او زما پالنه زما تر ته پات شول او بلاخره زه مې تر را لوی کړم او د سرکانو په ولسوالۍ کې وم. تر مې هم په هغه وخت کې یو تجار پیشه سړی و د لرګو او د تجارت یې کوو. د کونړ په سیند کې به دوکانداري کوله او بلاخره دغه باګرامي او پلی خمري او دغه ټوټه چې په خوا انحصار او د وزارت تجارت سره د دې نمائندګۍ په کونړ کې لرله او زه په داسې یو متوسطه کورنۍ کې رالوی شوم. نو هغه خپل ابتدایي مکتب مې د سرکانو په ولسوالۍ کې په سرکانو په ابتدایي ښوونځي کې سرته ورسو. د لیسې دوره مې د اسدآباد په مرکز کې په د عمرا خان په لیسه کې پای ته ورسوله په دیار لسوا او یو پنځوسم کال کې. او بیا عملته د ښوونکي په حیث باندې وګمارل شولم. نو دا هغې نه وروسته چې بیا دغه تحولات رال تحولات کې د دیار لسو او پنځوس کال په تحولاتو کې بیا زه د سرکانو ولسوالوم. دا هغې نه بیا کابل ته رالم په اته پنځوس کې د آریانا د مطبع رئیس شومه. د دغه داخلي کشمکش په نتیجه کې به زه په 1950 کال د قوس په میاشت کې د وخت د حکومت د فیض الله امین د طرفه زندانی شوم او په مابس کې وم. نو تقریبا درې څلور میاشتې ما بس تیر کو به د روسان چرال زرا ووتلم.
الکوزی صاحب له د ثور کورتا وشوه تاسو ولسوال شوي، په هغه وخت کې معمول دا و چې څوک به په ګوند کې وو نو هغوی ته به مقامونه ورکول کېدل، تاسو هم په ګوند کې وئ؟
بله، او بدون د شک چې زه په هغه وخت کې چې په مکتب کې وم د بعضی انقلابي کړیو په واسطه باندې، خصوصا زما یو د ترزیو محمد آیان آیان چې هغه د ژورنالیزم د پونتون نه فارغ شوی او په وزارت اطلاعات او فرهنګ کې په هغه وخت کې په خارجي نشراتو کې د انګلیسي په برخه کې د ژورنالیست و، نو دغه په واسطه باندې همداسې جذب شوی و. بیا زه عمل ته وم، چون بیا ولایتي کمیټه جوړه شوله، په ولایتي کمیټه کې هم زه وم، په ولایتي کمیټه کې بیا نو زه ولسوال شولم او بلې او زه په دغه حزب کې وم. تقریبا بیا وروسته نورې چوکۍ هم چې روسان رالو زه والي وم، ولایت مې هم کړی دی. د تڼۍ په کودتا کې چې مشکل پیدا شو بیا زه بندي شوم، دو نیم کاله په مابس کې وم.
په کودتا کې مو برخه درلوده؟
نه، تعصب سباید یو زه ملکی سړی وم، خو کودتا کې م نه لرل، خو هلته د خلقیانو پرچمیانو په منځ کې یو سلسله تضادونه و، بیا خصوصا دغه پښتانه ډله د خلقیانو هلته دا فرید مزدک و نجم الدین کاویانی و دغسې خلک و، په هغه مرکزي کمیټه کې وکیل وزیر خارجه. نو زه په هغه وخت کې نیاز محمد مومند و هنر غیرت و دا زما ملګري و، امیر صاحب کاروالو د دوی سره لږ شانتي نږدې وم، نو زه یې اصولا بندي کړم، ځکه چې هلته سالم احمد زیر دستګیر پنشیری نظر محمد و آریانو داسې ډېر خلک بندیان شو. نو زم د یو ملکي زه په ولایا په کابل په شاري کمیټه کې وم او بالاخره زه هم بندي شولم.
بیا تر کله
بندیان تر اسلامي انقلاب تر مجددي سره تر راتګه پورې؟
امغه دورې په ارتباط راته وایست، څنګه دوره وه، شرایط څنګه ول په هغه وخت کې؟
ولا شرایط خو هلته خو یو خاصه نظر و خاصه تیوري و، موږ د یو خاص فکر دفار راغلی و چې هلته وطن دی، دلته خدمت دی، دلته سره تیر شه، زحمت کشان دی، طبقه کارګر ده. مګر موږ چې بیا دا داخلي کشمکش د خپل حزب ولیدو چې زموږ په حزب کې متاسفانه اول هغه په دوه برخو ویشل شو، پرچمیان شو، هغه یې وشړل او حافظ الامین خپله یکه تازی شروع کړله، داسې یو مشکل راغی. بالاخره هغه داخلي تضاد دومره عمق ته ورسېدو چې نور محمد ترکی په خوله باندې بالغ کېښستل شو، او هغه چې دوی ورته نوکه وری ویلې، پلار یې ورته ویو، هغه مړ کړ. نو داسې زه خو په شخصا خپله چې داسې ومه، ګرچې په پاکۍ او په صفایي کې د دغه خلکو هیڅ نوه شک نه لرم، ځکه زه په خپله وروسته چې مې بیا تجارت شروع کړو تر هغه وخته پورې کابل کې حتی کور نه درلود، سره د دې نه چې یو تره مې دومره ډېر بد ژوند نه لرو، یو لس دولس جریبه ځمکه هم لرله په کوناډ کې چې هغه ډېر ښه ژوند و زمان. اما بیا هم موږ داسې پاتې یو چې تقریبا څلور پنځه کاله ما ولایت وکړو، نور مسایل خو هلته ارمانونه مقدس و، مګر اشتباهات هم وشول ډېر متاسفانه. پاکو لاسونه پاکو دی کې چک نشته، ما د جامع نشناخت او بعضی مذهبي مسایلو او دینی مسایلو سره احساساتي برخورد د دې باعث شو چې غلار خلک تعقیب نکی او ناکام شي.
بل تجارت تم بیا کله مخه کړه؟
او تجارت چې کله زه ډېر لسوه یو کال کې پر اخلاص شوم، بالاخره د مجاهدینو داخلي جنگونه شروع شو، نو اما غز ما تر دې خدای و به هغه به ما ته دا هدایت وکړي چې زه ستاد نور په سیاست کې نه غواړم، او ته باید هماغه پخوانی جواز او خبرې را شروع کړي. نو بس هغه هم داسې په قرار قرار را شروع کړو، یو څه مالونه هم راوړل.
د مجاهدینو وخت و، ځکه چې تاسو مجاهدینو په وخت په دې وخت کې خو ډېره ګډوډي وه، تجارت څنګه مسایل وه؟
ولا ډېر مشکلات وو، په ډېرو سختو باندې پنځوس ځای اخاذي ورکوله، یو مال چې به م راوړو د شمال نه هغه به په غزنی باندې په بامیانو راوړو، بیا به د بامیانو د غزنی د لارې نه دلته په وردګو راوړو، په چار اسیا، بیا به په چار اسیا تېرو، داسې لاندې سروبي ته، بس دا چې بم رسو، حتی کله کله داسې و چې په بل موټر کې بم پسې بوجۍ د پیسو ډکه کړې وه، هرې پوستې ته چې به تللو بس هلته بم پیسې ورکولې. نو ډېر زیات سخت، خو بله لار نه وه. بیا ورو ورو پاکستان ته دغه شولو، د دوی ځنه بس پرزې او بعضې سپیر پارټو دا شیان دغه کول. کله چې طالبانو اوله مرحله راله، نو یو څه نظم برابر شو، یو څه دغه شو. بیا زه ایرات ته لاړم، هلته مې دفتر شو، او په ایرات کې مې تقریبا د دغه وخته پورې اوس لږ کاروبار کوو. نو بیا د هغې نه وروسته چې جمهوریت شو، هم په ایرات کې زمونږ کاروبار و، مالونه هم راتلل، او اکثر هم بس بیا دلته پاکستانی تجاران هم راتلل، په هغوی باندې هم خرڅول.
تجارت هم کله ډېر وغوړېد په کومه دوره کې؟
ولا تجارت خو په مجموع شکل کرد، گرچه ما داسې ډېر زیات چې اشتباه ونیشي، هغه عبدالرحمن الکوزي سره کله کله ما خلک پر ترکۍ، هغه خبره نشته. هغه خو ډېر لوی تجار دی، خدای دې لري، او زمونږ د ننګرهار دی، زارګوز کوچه دی. زه په قام الکوزه یم، سرکاڼه یم، په مونږ الکوزي یو ولسوالي هم د سرکاڼو. نو داسې ډېر لوی تجارت هم نه و کاروبار، مګر دغه څه چې لږ شانتې ما بیا وروسته کې باید دا ووایم چې زه تحصیل مې بیا په برلین کې وکړو، دلته مې دغه ولستو علوم اجتماعي، بیا سیاسي اقتصاد دپاره لاړم برلین ته. هلته مې یو دوه کاله تیر کړه. نو دغه اقتصادي فکر مې درلود، اقتصادي ذهن او دا تیوري او دا مسائل، پرځن هغه پخوانی په اصطلاح سیاسي اقتصاد او غربي اقتصاد، او د دې په منځ کې چې دواړه ما ولستل، نو یو څه لږ شانتې د افغانستان په اقتصادي مسایلو باندې پوهېدلم، خصوصا دا د جمهوریت په مهال د کرزي صاحب په اولو مرحلو کې. نو تجارانو داسې فیصله وکړله، دا مشرانو دغه شو چې ته باید زمونږ مشر یې، او دا ټول مسایلو ګمرکي او اقتصادي مسایلو، بیا دولت هم داسې لازمه ګڼله چې زه ورته مشورې ورکړم. نو په دا شل کاله کې تجارت دومره ډېر زما بد نه و، خو ژوند هم داسې نورمال تیر شو.
تاسو ویل چې بیا مو په برلین کې زده کړې وکړې، او یو وخت مو چپی افکار درلودل، د یوغوی اقتصاد بل ډول و، او کوم کاروبار چې تاسو کوئ د یوغوی د نظریو خلاف دی، یعنی آزاد تجارت، آزاد بازار، اوس کوم نتیجې ته رسیدلی یاست؟ کوم ډول اقتصاد خره؟
البته هغه اقتصاد چې هلته مونږ ولستو واقعا دی کې هغه ته سیاسي یا مارکسیستي اقتصاد ویو، او گرچه فلسفه ما ولستل په هغه وخت کې، نو سه جزو سه منبع، خو په هغه وخت کې مونږ یو خاص فکر لرو. اما وروسته د شوروي اتحاد د ماتې نه، او د دغه یو حالت نه چې راغی، چې داسې یو سیستم په جهان کې راغی چې هغه کلک اقتصاد او هغه کنډل اقتصاد چې پرځن هلته لینینیزم په اصطلاح پکې ویل کېدو او نور خبرې وي، زما په نظر هغه په نړۍ کې او اوس په افغانستان کې، خصوصا په افغانستان کې نه چلیدونکی و. نو ما چې کوم دغه غربي اقتصاد یا ماکانومي مارکیټ، نو زه دې نتیجې ته ورسېدلم چې د وطن جوړول په اکانومي مارکیټ کې غښتلي دي، او دې ته باید لومړي اصول وضع شي، شرایطو ته مساعد شي، گرچه شرایطو ته ډېر مهم دي، هم ذهني و هم عیني. په افغانستان کې متاسفانه چې ذهني شرایط هم ورته داسې ډېر زیات نه و مساعد، او عیني شرایط هم جنگ و بدبختي وه، ظرفیتونه موجود نه و. مګر دنیا چې ترقی کړې ده، د آزاد بازار د لارې نه کړې ده، زه اوس دې ته معتقد سړی یم.
علی کوزی صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړه چې بیا د حکومت ته مو مشورې ورکولې د اقتصاد په برخه کې، د پانګونې او صنعت په خونو کې تاسو کله مرستیال کله سرپرست وی، همیشه مو دلته هم کار کړی دی. د افغانستان اقتصادي مشکلات په شاید تر بل هر چا تاسو ته زیات معلوم وي، په اوس وخت کې څه مشکلات لري افغانستان؟
من په جمهوریت کې ساروان صاحب یو رقم مشکلات درلودل، چې هغه جدا مشکلات و، اوس بیا جدا مشکلات لرو. د جمهوریت مشکلات دوی ننګونه زمونږ امنیت و، ډېر زیات امنیت هم نه درلود، تجارانو د خپل حتی بعض بانکونو د خپل عوایدو 25% په خپل امنیت باندې مصرفول، او عادي تجارانو د 10-40% پورې د دوی عواید د دوی د اولادونو په تامین امنیت باندې او په زری موټر په دې مصرفېدل. لویه ننګونه بله دا وه چې ډېر زیات بد فساد موجود و، او ډېر زیات هیڅ نه وه، هغه حقوقي او قانوني سیستم نه و موجود. هر شی چې و یو سړی د سره شریکېدو، او دا تاسو ته معلومه ده او د افغانستان خلکو ته معلومه ده چې تېر حکومت ښه شیان هم لرل، یو خارجیان راغلل کومکونه یې وکړل، یو څه بازسازي وشول، افغانستان تقریبا آباد شو، 20,000 کیلومتره سړک جوړ شو، بیرته وران شو. خو په هر صورت د ټولو لاسته راوړنو سره ډېر زیاته لویه خلا دا وه چې یو واحد مقتدر مرکزي حکومت نه و، او هر څوک د خپل پاچا او د خپل ځای پاچا او ځان لیوا. نو دغه تجاران ډیر زورول، موږ باید 3-4-5 محصول ورکړی وي، تیل هم راوړل، شمال کې چې تیلو د یو چا په لاس کې وو، په غرب کې چې تیلو د بل چا په لاس کې وو همدارنګه. نو دا ډیرې لوی ستړې وې. اوس د دغه ستړو نه خلاص شوي وو، فساد هم نشته او دغه هم نشته، خو د هغې په څنګ کې یو کاذب و که هر رقم سره یو اقتصاد و چې هغه د حجم په لحاظ باندې ډیر زیات و. یعنی تاسو فکر وکړئ چې موږ په هغه وخت کې خالي واردات د کال 15 میلیارده ډالر راوړل. نو اوس هغه ستونزې حل شوې دي، خو نورې ستونزې راغلي. هغه نورې ستونزې زمونږ بانکي ستونزې دي، زمونږ بعضې قوانین چې د پخوا نه پاتې دي او هغه پخوا نه تطبیقېدل، او بالاخره د نه تطبیقېدو په نتیجه کې فساد ته تللي وو. نو هغه اوس دوی تطبیقوي په زور باندې، او د هغې د تطبیقولو فشار په خلکو راځي، فرزن محصول جگیگی، مالیه جگیگی، دوی د عوایدو په خاطر دا کار کوي. او بل فساد کاملا تقریبا د منځه تللی دی خوشبختانه، خو بانکي ستونزه ده، پیسې نه انتقالیږي، لطراف کریډیټونه، دا مسایل. بل ډیره جدي ستونزه دا ده چې موږ د دنیا سره ټول روابط قطع دي. د افغانستان بدون د ایران او د پاکستان حکومتونه چې موږ له ویزې راکوي، یو ملک موږ له ویزه نه راکوي، او ډېر زیات په ستونزو کې وو. نو دا نوې ستونزې دي. تفاوت یې د هغه سره دا دی چې هغه جدا ستونزې وي، اما په هغه وخت کې یو څه دوران د سرمایې او همدارنګه کاروبار زیات و. اوس نو دې کې شک نشته چې کاروبار کم شوی دی، خارجي کومکونه هم نشته، پیسې هم بلاک دي، نو سطح د ژوند راټیټه ده او نور هم د ټیټېدو خواته روانه.
که اوس بیرته ستاسو ژوند ته در وګرځو، د ماشومتوب د دورې په اړه راته ووایاست، څنګه دوره وه هغه دوره کله بیرته خپلې سیمې ته تللي یاست؟
بله، او ماشومتوب خو زمونږ د ماشومتوب دوره یو طلایي دوره وه. وروسته چې موږ ځوانان شولو، بدبختانه جنګونه شروع شو، حالات نور راغی. نو موږ د کونړ په ولایت کې ډیره خول سوالي د سین په غاړه، او ډیره سرسبزه زمکي، باغونه او دشتي لري. موږ ډیر ښهسته غرونه درلودل، او موږ په ماشومتوب په هماغه ځای کې په کلي کې کلیوالي ژوند و. موږ رمې لرلې، زمونږ پسونه و، زمونږ پرزان مالداري وه، زمکې مو وې، جرندې مو وې، د دې ټول نه مو لذت او خوند اخیستو د باغونو نه. او د ماشومتوب دوره مو ډیره زیاته ښایسته وه، جنګونه نه و، مشکلات نه و، لږه نه وه، خلک یو بل سره مینه ډیره وه. موږ په هغه وخت کې نوی زه په اول صنف کې چې داخل شولم، او د میا صاحب علیه رحمه یا میا صاحب مبارک په جومات کې به موږ درس وای، ښوونځی هم نه درلود، مګر په هماغه جومات کې به موږ ډیر زیات خوشحاله و، زموږ هم صنفیان، زموږ ملګري. نو په هغه وخت کې په سرکاڼو کې یو عسکري قطعه وه، بیا هغه عسکري قطعه لاړه، بیا ژاندارم رال، پولیس رال، هغه د عسکري قطعې ځای مکتب ته ورکو، بیا هلته زموږ دغه شول، صنفونه شول. نو ډیر ښه چمن و، ډیر ښه د والیبال ځایونه و، او بالاخره ورو ورو راغټېدلو. تر شپږم صنف پورې. هغه دوره زمونږ په ژوند کې یو طلایي دوره وه. ماشومتوب و، مشکلات نه و، مونږ د ژوند د پرابلمونو سره نه و مخامخ. زما تره ډېر مهربانه سړی و په هغه وخت کې چې زه لیسې ته لاړم. تقریبا ما ته همبر بایسکل اخیستلی و، په هغه بایسکل باندې به زه ګرځېدم چې هغه وخت کې 3000 افغانۍ یو جریب ځمکه کېدله. اما مونږ ته وکیل صاحب هغه ځمکه دغه اخیستی و، نو خوشحالي ډېره وه. بیا زمونږ په کور کې زما په دغه کې زما ورونه یا تره زامن مې نور نه و، ډېر واړه و، اکثره مې خویندې وي. نو زه په کور کې ډېر نازولی وم او ده را باندې ډېر پام کوو، حاجي صاحب پهلوان چې زما تره و. نو هغه ډېره زیاته بله ښایسته دوره وه. زه ورکوټه وم چې زه مې تره په شا باندې په اوږو باندې پورې ستلم په جاله کې، او پاچا راغلی و. نو زه فکر کوم چې دا به د 40 کال نه مخکې خبره ای، 1500 او مونږ هلته ولاړو او ټویر خلک ولاړو چې پاچا وینو. ډنډونه ورته ویل، هغه ډنډونو پاچا راغې په موټر کې وو، ولاړو لاسونه جکړل او مونږ هم ولیدو. مونږ ډېر خوشحاله وو. بیا څو شپې ما پاچا په خوب کې لیدو، ډېر به خوشحاله وو. نو کوټیواله مو ډېر ښه و. د هغې نه وروسته بیا داود خان و. داود خان بیا زمونږ کلي ته راغې، دا سرکانو ولسوالۍ چون الکوزي و. هغوی ته ټوپکونه ورکړل، سیبر چې دوی د دغه آشې په مقابل کې یا د سرحد په مقابل کې خپل سرحد وساتي. نو هغه ډېر څه بل رقم وخت و، ډېر څه قومي سلسلې وې، رابطې وې. مونږ بیا د سرکانو ولسوالۍ ډېره متمدنه ځکه وه چې یو طرف ته پشت دی، په پشت کې ټول سیدان دي، ټول علما و، ډېر متمدنه ځای، بل طرف ته سرکانو. نو دا دواړه چې د دې خلکو په منځ کې هم ډېر ښه مناسبات و، زمونږ او د پشت د خلکو، د سیدانو، د پاچیانو. همالته مونږ خانان درلودل، د کونړ خانانو، میرزمان خان دوی، د هغوی سره زمونږ تګ راتګ و. د هغوی د زامنو سره د هغوی په باغونو کې به مونږ لوبې کولې. نو هغه ډېره ښه دوره وه او تېره شوله. اوسنی نسل ته هغه شاید افسانه ښکاري، اما مونږ د فاره واقعا هغه یو عیني واقعیت و.
خصوصا د یو پاچا تک داسې یوې سیمې ته، دومره لرې غرنۍ سیمې ته تک، واقعا چې په هغه وخت کې به ډېره لویه خبره وه.
بدون د شکه خلکو جالې تړلې په سیندونو باندې، بیروبار و، ښځې نر مکتبونه راوتل، بیرغونه و، او سپینګیری مشران اتڼې کولې، او هلته نغارې او ډولونه وال کېدل. واقعیت هغه بیل یو حالت و. او پاچا براتو د نورګان نه چې د کونړ د ولایت لومړنی ولسوالۍ ده، د هغه ځای نه به را په قرار کېدو، یو ځل به نورګل کې ښکته کېدو، بیا به څوکۍ ته راتو، بیا به نرنګ ته راتو، بیا به سرکانو ډنډونو ته، نوابات، او همدارنګه بیا به چغسرې ته، چغسرې نه بیا په هلیکافترو کې تو نورستان ته. هغه وخت نورستان د کونړ مربوط و، او هلته د کامدیش په سرحد کې یو ډېر غټ هوټل و. ظاهر خان به په هغې کې شپې کولې، ښکار ته به راتو. نو واقعا چې خلکو خاصه علاقه لرله د پاچا سره، او هغه وخت کې داسې یو دغه و چې پاچا څوک ویني بس د دوزخ اور پرې حرامېږي.
علي کوسی صاحب، تاسې سوداګري کوئ، تجارت کوئ. ځینې خلک وایي چې هر کار کوي په سوداګري کې ګټه نه کوي، خو ځینې خلک په ډېر لږ زحمت ډېر پرمختګ کوي. دا چانس او تعالو سره اړه لري.
خو یو خو هغه تیوریکی بحث دی چې تجارت دی او اقتصاد دی. یو عملا په مارکیټ کې وجود دی چې مارکیټ کې یو څوک را لوی شي، ډیر لوی تجاران هغه دي چې کامیاب دي چې هغه په مارکیټ کې خپل وجود ولري، او دوی د دې ورکوټي تجارت نه د راکړې ورکړې نه د دکاندارۍ نه شروع کی په قرار قرار، او بالاخره په دې باندې پوه شي، جنس وپیژني، نرخ آر جنس باندې چې دوی کار کوي، که خوراکي مواد دي، که په سره تېر شه الکترونیکي، که مصرفي شیانې، اول باید په هغوی کې شناخت ولري ډېر جدي چې خراب شیان وانخلي، تاوان پې نه شي. ځکه چې په تجارت کې ډېر زیات لوی مشکل دای چې بعضې مالونه په خلکو پاتې کېږي، سرمایه امزي او دغه امزي. خو په هر صورت تجارت هغه څه دی چې هغه بند نه شکر دی چې یو برخه به ته خوري یو برخه به بل چاته پکې کار پیدا کیږي او بل چاته به پکې زمینه سازیږي ظرفیت به راځي کاریابی به پیدا کیږي. نو دا چون د نبی علیه السلام طریقه ده او سنت طریقه ده چې په حلالو باندې وشي په ښه کار باندې وشي الله تعالی پکې برکت ډېر اچوي. نو ګر چې زمونږ ما مخکې وویل چې تاسو لوی کاروبار نه دی زلږ شانتي په دغه جمهوریت کې شل کاله ډېر زیات تجارت ته اوزګار نو مه پوتاک تجارت کې تقریبا اتلس کاله مکمل پوتاک تجارت بل ملي کې ومه د هغې نه بیر متاک تجارت صنایع ته دلته سرپرست وم او معاون وم تجارتي معاون وم او د اول ورځ نه یو اتحادیه د تاجرانو جوړه کړې وه چې د هغې رئیس وم. نو ټول کاروبار مې داسې په اصطلاح د خلکو په خدمت او په دغه سیانو کې تېر کړ. ډېره علاقه مې لرله د زابلي صاحب د اصولو سره د زابلي صاحب د فکر او طرز تفکر سره چې هغه د اقتصاد دپاره او د بازار دپاره د سکتور خصوصي دپاره ډېر کارونه کړي و. مالی خوان راکو چې زه هم داسې شم چې خلکو وایي چې د خدمت کوي دا سکتور خصوصي دپاره منډې وي د سکتور خصوصي آواز دی دا د سکتور خصوصي مشکلات طرحه کوي. نو په دغه اعتبار زه لږ ډېر زیات مصروف په دې شوم تنها زامن مې یو دوه درې کسان چې یو پسره شهزاده کې دی یو دلته دکان دی کاروبار کوو هم هغوی ته مې پرېخوستلی دی. نو تجارت په مجموع کې ښه شی دی ښه کار دی اما تجارت هم داسې هغه دغو خبره طالع هم غواړي داسې هم نه ده کله کله داسې کېږي چې پسره تېر شه فرزن همدغه تېر کال یو کارټن غوړي په یو دېرشو اوس په نورلس دي خو هغه چا سره چې دا په ګودام کې موجود دی هغه تاوان کوي او دسیم شوي چې یو وخت کې په ولسو یو دم دوه دېرش پنځه دېرشو. نو کله کله دغسې خمو پیچ او زیګزاګ او حرکتونه په تجارت کې شته دی.
الکوزی صاحب که څه هم تاسې د ژوند یوه خاطره بیان کړه د ماشومتوب که کومه بله خاطره هم لرې؟
آخره خبره تا کومه چې دغه داود خان مرحوم په آخر کال کې چې به دغه کېدو د مړ کېدو اووه پنځوس کې د دغه کال په دې اول کې یا د کال په هغه بل کال په آخر کې د کونړ ته راغی. نو په کونړ کې په هغه وخت کې هغه په حزب دیموکراتیک خلق د دې دپاره چې دته وښیي چې کونړ کې دلته معلمین وجل شوي دي خوانیانو دا کار کړی دا کار کړی دا کار کړی یو بیانیه یې لیکلې وه. نو په هغه بیانیه باید دته چا ویلې وې خو لغمان کې هم نه ویل شوي په ننګرهار کې هم په کونړ کې داسې برابره شوله چې د نوآباد پول افتتاح کوو. نو زه جسارت مې وکړو تر مې مراسو دا نور خانانو مو مخې ته شومه دغه بیانیه مې ولوستله ډېره زیاته تیزه وه په هغه وخت کې او د دنه دفاع هم شوی وه او د ده ښه راغلاس ویل شوی وو په کونړ کې چې ښه راغلي وو دنه په هغه وخت کې د نوآباد پول افتتاح کوو د پاکستان په مقابل کې. نو هغه شانتې روحیې مې لرله. نو ما ډېرې احساساتي خبرې وکړلې او د تا ډیر خوشاله شو ده. نو په د اخره کې مخ ماته راوړو چې ته ډیر ښه ځوانې زه خوشاله شوم چې په کونړ کې داسې ځوانان دي خو زما هیله دا ده چې ملي فکر ولري افغاني فکر ولري ته بل چا فکر ونه لري. نو ما د دغه وخت کې په نږدې نه ولیدو چې د څه رقم صدقه کوو فکر یې کوو. په دغه وخت کې زه لږ ډېر د تاثیر لاندې مو ځکه چې یېرېدلم د رئیس جمهورو خلکو ویل داسې خلک وژنې داسې. نو حاجي محمد سمکنی والي و دوی لاړ ولایت ته بیا نو هلته ډوډۍ جوړه کړې وه. حاجي محمد سمکنی ته ویلي وو چې د دې ستا په دسترخوان کې د هغه ځوان زه نه و چې هغه دې راوستلی وی دلته ډوډۍ خوړلې. نو ما پسې خلک ګرځېده زه راوستلم بیا یې هلته ودرولم د راته سلام وکړو. خو په هر صورت اوس داسې فکر کوم چې داود خان یو ملي شخصیت و ظاهر خان هم ښه سړی و هغه ښه دوره وه زمونږ دپاره مګر متاسفانه چې یا د دوی نه اشتباه وشوه یا د چا نه اشتباه وشوله مونږ په یو دریاب او په یو سیلاب باندې ورګډ شو چې تر اوسه پورې نه معلومېږو چې کوم ساحل ته به وځو.
ډیره زیاته مننه کور ودان علی کوزه صاحب.
بس نو تیر شوله اوس دې زمونږ رهبرانو مشرانو ته خدای توفیق ورکړي چې د ملي احساساتو تر سوري لاندې نه د اسلامي احساساتو تر سوري لاندې نه خپل وطن جوړ کړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.